زندانونو ته جدي پاملرنه وکړي او حکمت الله حماس لنادلي ولسوالۍ نه لیکي د عیشان باید په زندانونو کې ونه ساتل شي. افغان ولسمشر باید د ټولو د اعدام امر ورکړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادي راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې پروګرام اوریدای شئ. دا بحث هم د جلال آباد د نننۍ حملې په اړه بحثونو ته ځانګړی دی. خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.
د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي او 43 نور ټپیان سوي دي. د دې برید پړه د عیش وسلوالي ډلې منلې ده. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به یې د 1498 کال د غویي میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. په سعودي عربستان کې ډیر محدود شمیر حاجیانو د سش کال حج مراسم پرون بشپړ کړل. سش کال د کورونا وبا د خپرېدو له کبله شاوخوا 100,000 کسانو د حج مراسمو کې ګډون درلود، خو په نورو کلونو کې به د 180 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه مسلمانانو حج کاوه. د نړۍ پر کچه د کووید-19 ناروغانو شمیر نن 18 میلیونه ته لوړ سو. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې پر زیاتېدو دي. دغې وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یوه نوي پړاو کې ده او په دغه هیواد کې د کورونا پیښې زیاتې ثبت شوې دي. او دوه امریکایي ستورمزلي ډاګ هورلي او باب بینکن په سپیس ایکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته بیرته ستانه سول. دا بیړۍ له نړیوال فضایي تمځایه د یک شنبه په ورځ مځکې ته ورسېده.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه درنو دوستانو، 25 دقیقو ته خراغلی په دې خبرونه کې د ننګرهار د پیښې په اړه باندې خبرې کوو. لکه وړاندې مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، تیر ماخام نږدې 6 بجې د ننګرهار په مرکزی محباس باندې ډلیز حمله شوې. په سیمه کې لاوس هم جګړه روانه ده. د حملې پایل یو موټر بم چاودنې نه شوې دی او وروسته سوتنه بریدګر حمله کوونکي د ننګرهار محبس ته او د غشان شاوخوا سیمو ته داخل شوي دي او له امنیتي ځواکونو سره لا هم په جګړه باندې بوخت دي. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي چې تر دې دمه په پیښه کې 21 ولسي وګړي بندیان او امنیتي منصوبین وژل شوي او د غشان 43 نور ټپیان د روغتون ته استول شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګېنی ازادي راډیو ته ویلی دی چې د محبس ته څیرمه د شرق په نوم باندې د استوګنو په کورونو کې چې یو پلازا ده او په دې کې بریدګر ځای په ځای شوي دي او امنیتي ځواکونه په ډیر قرار باندې تصفیوي عملیات کوي تر څو د غلطه ملکیانو ته مرجوب لا وانه وړي. نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې را سره د ننګرهار د خلکو استازي په ولسی جرګه کې آریان یون دار سره ملمنه ده. دا برس سره په دې موضوعاتو باندې غږیږي. دغه شان د ننګرهار دولتي شورا مرستیال اجمل عمر او په ننګرهار کې د امنیتي چارو کارپو محمد انور سلطانی دوی ته هرکلی او خراغلاس وایم. پایل ویل اغلی یون نکو. اغلی یون، تاسو دغه موضوع په اړه باندې په خپل فیسبوک باندې لیکلي او تر ډیره اشاره د ننګرهار اوسنی حالت کړی دا ویلی مودي چې حالت د والی نه موجودیت چې تر اوسه پورې چارې سرپرست والی پر مخ باندې وړي د دول پیخي لامل کیږي. آیا فکر کوئ چې د لوړ پولو چارواکو نه موجودیت د دغه دول پیخو لامل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او محترمو میلمنو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ننګرهار وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او زه فکر کوم که چیرې توجه ورته ونشي نو دغه حالت به نور هم خراب شي. په ننګرهار کې حالت به نور هم خراب شي. یو خدا چې تقریبا یوه میاشت له چې په ننګرهار کې والی نشته، رئیس امنیت موږ نه لرو، امیر جنایي تر اوسه پورې درک نه لري په ننګرهار کې، نو هم سیاسي فعالیتونه د مخالفینو ډیر شوي دي او هم جنایي پیښې په ننګرهار کې ورځ تر بلې ډیریږي. غږ مې اورئ تاسو؟
بله بله مهرباني.
ورځ تر بلې خرابیږي. نو کله چې موږ اوس خو فعلا پارلمان رخصت دی، خو چې پارلمان هغه وخت کې فعال او نو موږ همدا چغې وهلې، همدا غږ هم پورته کړی په پارلمان کې چې د ننګرهار وضع خرابه ده. او ننګرهار یو د هغه ولایتونو ده چې مرکز سره ډېر نږدې واقع دی، نو که چیرې کابل مرکز دپاره یعنی ډېر غټ ګواښ کېدی شي که چیرې ننګرهار وضعیت خراب شي. او همیشه چې مرکزي حکومتونو سقوط کړی د ننګرهار د طریقې کړی دی، نو دا ټول څو وارې دا موضوع چارواکو سره امنیتي مسؤولینو سره یاده کړې، خو هیڅوک پې ځان پوهې نه او نه پې ځان آګاه کوي. نو تاسو اوس وګورئ، یوه میاشت له په ننګرهار کې والی نشته دی او څنګه چې موږ خبرې ټول هغه کړی چې اکثره ننګرهار ته په دې په خاطر په تمه نه دي چې ننګرهار ته کار وکړي یا ننګرهار په خپو ودرې یا ننګرهار ولس ته خدمت وکړي، بلکې هغه کسان د دې لپاره کاندیدان دي چې څه رقم وکولی شي چې د ننګرهار ولایت مقام ته ځان ورسوي او بیا د ننګرهار د عایداتو نه دوی برخمن شي او غلا پکې وکړي، فساد پکې وکړي او دا چور کړي. نو ټول هغه کسانو ته کاندیدان دي چې دوی تقریبا په میلیونونو ډالر د دینه غوښتل شوی دی او حکومت یا هغه مسول کسان چې غواړي چې دلته ننګرهار ته والی وټاکي تر څو دوی پیسې د والی راشي. نو موږ دې فسادګرو ته دا وایو که چیرې تاسو د پیسو په مقابل کې داسې یو والی راټاکئ او ننګرهار ته رالیږئ، نو د هغه نه بیا د دې تمه مه کوئ چې ننګرهار کې به امنیت راولي یا به ننګرهار کې دی کار او فعالیت وکړي، ولس ته پاره خدمت به وکړي. دوی به صرف همدا کار کوي چې هغه پیسې چې دوی په رشوت کې ورکړي او دا چوکۍ د پیسو د لارې نه ګټلې ده، هغه پیسې دوی څه رقم بېته په لاس راوړي. نو بیا ننګرهار په دې څو کلو کې همدغه حالت لري، فقط هغه کسان دلته راځي چې دوی پیسې راټولې کړي. که چېرې د امنیت په برخه کې هم کسان موږ ته مقرري صرف جبونه ډکي او بېته لاړ شي. او بل مهمه خبره ده چې هره ورځ زموږ قومندان بدلېږي، هره ورځ په کې تغیر او تبدیل راځي په نورو امنیتي بخشو کې. فقط هغه کسان راځي، تاسو خپل فکر وکړئ، په ننګرهار کې داسې کسان شته چې د فساد په تور باندې دوی بندیان شوي دي، دوی دوسیې لري، هغه بله ورځ بیا په حکومت کې پیسې ورکړي او بېته راشي په هغه چوکۍ باندې کښېني. نو آخر تر څو پورې به دغه حالت وي، تر څو پورې به دغه بازار
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو د ننګرهار د حملې په اړه. په دې 25 دقیقې باس کې را سره د ننګرهار د خلکو استازي پولیسي چرګه کاریان یون میلمنه او دغه شان د ننګرهار دولتي شورا مرستیال اجمل عمر. عمر صاحب تاسو هرکلی وایو. بلې ستاسو غږ اورو. عمر صاحب تاسو په سیمه کې یاستئ، په ننګرهار کې یاستئ، اوس لا هم جګړه روانه ده، حالات له نږدې څارئ تاسو اوس هغه د سیمې وضعیت کوم ډول دی؟
بله بله، دا اوس هم د دوه ټاورې چې داخل کې دی، د محبس ټاورې دي، دا د مخالفینو په ولکه کې دي، او سره د شرق پلازا چې کومه ده دلته هم د پنځم چاکې فلور کې هم کمانډوز واکونه دي، او په شپږم چت کې دوی دي چې محبس هم تر خپل انداخ لاندې نیولی دی، او جنگ هم موسم دوام لري، او داخل کې دوی ادارو ته ورنه هم ورته کړی دي، هغه سادونه هغه دوستیګانې چې هلته موجود وي هغو ته ور ورته کړی دی، هغه سوي دي. او د محبس په شمال لوري چې کومه دروازه وه د شرط الار پلو ته، هلته دوی چې کوم مخکې نه دا داسې مسله ده چې دوی د حملې نه مخکې برنامه‌ریزي کړې ده، او داخل کې هم دوی مواد انفجاري نبات کړي دي، او کله چې په اول دروازه کې کراول کې انفجار کیږي متواصل په سیکنډونو کې هغه د استعمال خواته چې کوم دیوال دی ټاور لاندې هلته کوم مواد انفجارات زیات پیدا کړي، هغه ته انفجار وکړي او محبوسین په دې لاره باندې وځي.
عمر صاحب تاسو د محبوسینو یادونه وکړه، تاسو وایئ چې لا هم جګړه روانه ده، د محبس ټاور امنیتي ټاور هم لا هم د املکونکو په لاس کې ده، د بندیانو د تیښتې په اړه باندې بیلابیل رپورټونه ورکول کیږي، اساسي معلومات څه دي چې واقعا زندانیان زندانه تښتیدلي که څنګه؟
بله، دې کې هیڅ شک نشته. اوس هم ځینې زندانیانو چې د فیسبوک خپلې اډیانې لري په هغه کې ولیکل شول، دوی پوسټونه وکړل چې موږ خپل ځینو ته رسیدلی یو او خپل دوستان روغ جوړ دي او دوستان په امن کې وتلي دي، په اوله جوپه کې، په اول درس کې، دوی چې مخکې نه دوسره په برنامه کې هغه وه، او دوی داخل کې هم ځینې امنیتي ځواکونه اصلیح اخیستي دي، او هغوی په دې توانېدلي چې د وتوانی ګواسکر هم د مابوسینو نه کالی غوښتنه کړې ده او خپل کالي بدل کړي دي، هغوی هم په دغه وخت کې فرار کړی دی.
او عمر صاحب تاسو بیرته راګرځو لمو سره پات شي اغلی یون کزمو غاوري هغه خبره چې عمر صاحب کوي چې دا د وړاندې نه برنامه ریزي شوی دا او دلیل دا دی چې په لومړی خرول کې چې کله موټر بم کیږي وروسته په ماباس کې دننه انفجارات ترسره کیږي او په یو بل لار باندې زندانیان له زندانه فرار کیږي، ساسي معلومات په دې اړه سدي او په ټوله کې فکر کیږي چې دغه حمله دی واقعا داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې کړې وي، ځکه زیات خلک په دې اند دي چې دغه ډله د دغه ډول حملو د کولو توانایي نه لري، او زیات شمیر خلک په وسلواله طالبانو باندې ورړي په داسې حال کې چې 13 ورځ د اوربند وروستۍ ورځ و.
بله، د دې ترڅنګ چې خاغلی عمر ویل چې سیاسي بندیان ترڅنګ چنالته موږ ډیر جنایي بندیان درلودل، دغه جنایي بندیان چې دي دغه د مافیا کړیو سره ارتباطات لري، د ډیر یعنی طالبان خو دغه موضوع رد کړه، او زه دومره مطمئنه نه یم چې دغه موضوع کې راتمن داعش داخلي، دا هغه مافیایي کړی په نیګار کې چې ټول نیګار کې دی حاکمان دي، او دغه جنایي جرمونو بندیان چې وو په نیګار کې اختطاف کې، قتل کې، زورونه کې، د خلکو ټول کې هم دی لاس لري، او دا د چا د خاصه پټ کیږي، هم دغه د مافیایي کړیو د خاصه په ننګرهار کې حاکم دی، د خاصه پټ کیږي، کله چې دی یو نفر تخته یا کوم یا اختر ورکړي تجار ته یا کوم بل ډاکټرانو دی په برخه کې چې دی اختطاف کوي، پیسې نه غواړي، دی ټول کې دغه مافیایي کړیو ورسره شریک دي، بیا دی ته هم خپل سهم ورکړي او حق ورکړي، بغیر خاطر اوس خو دا خو معلومدار خبره ده چې اکثره انتحاریان په پیسو هم اخیستل کیږي، نو دوی په ډېره اسانۍ سره دا په بیا په پیسو اخلي او راوړي، هلته هم دغسې یو پروګرام برابرۍ خپل بې کفایته حکومت چې دی دغه کې مافیا کړی وجود لري، همدغه ټول په قدرت کې همدی دي، همدغه کسان چې په حکومت کې د همدی په وسیله دا پروګرام برنامه‌ریزي کیږي، د مخکې نه څوک د منې او مکې نشته چې ته ووایي چې دغه کار مه کوي، ځکه ټول هغه مهم پوښتنه سره دي.
نو د دې ننګرهار کې د مافیا یادونه کوي، او داغه مسله ده چې ډیرو کلونو نه را پدی خواته په ننګرهار کې دي، ولی مخنه نیول کیږي او ساس په نظر باندې ولی دغه مافیا لمنځه نه کیږي؟
همدغه علت ده چې موږ د حکومت نامیشه غوښتي، او په اوله دوره کې چې کله ډاکټر صاحب اشرف غنی قدرت ته رسید، موږ هم دې د خاطر او سره منډه واله چې د خدای په خاطر دغه ننګرهار کې دغه مافیا ضعیفه کا، مګم برخلاف ورستر بلې که مهم پوسټونه دي هم مافیا ته ورکول کیږي، که قدرت هم دی د مافیا په لاس کې دی، هر ګمارنه چې کیږي د مافیا د طریقه کیږي، د دې په ځای چې ورځ په ورځ ضعیفه شي، هغه ورځ په ورځ نور هم قوي شول، او کله چې ګډوډي په یو ولایت کې او بی غوري، نو د دې لپاره ډیر مساعد حالت دی. همدا اوس تاسو وګورئ د ننګرهار عایدات چې دي دغه ته خزانې ته د حکومت نه راځي، دا همالته په ننګرهار کې خپل په منځ کې تقسیمېږي، همدا اوس تاسو وګورئ هغه مهم پوستونه عایداتي پوستونه کې ټول د همدغه مافیا کسان دي، نو څنګه ننګرهار ته ودرېږي؟ تاسو بل فکر وکړئ چې ننګرهار کې خلک د ولګې مړ کېږي، کشته خو بیا په ننګرهار باندې همدغه عایدات مصرف شي، وي په ننګرهار نه مصرفېږي، دلته خزانې ته د حکومت نه راځي، فقط د څو غلو رهزنو او مافیایي کړیو په منځ کې تقسیمېږي، هغه ورځ قوي شول چې اوس حکومت هم زور ته ورسېږي چې دی ته د مخه ونیسي.
بلې، آریان
اخره ولس بېچاره غریب به د دوی مخه څنګه ونیسي؟
اغلی یون بیرته تاسو ته راګرځو. عمر صاحب، د داعش موضوع یاده شوه، داعش اسلامي دولت وزارت ډله سره لدی چې د افغانستان دفاع وزارت بار بار اعلان وکړي چې دغه ډله لخپو غورځولې. په ننګرهار کې هم دغه ډلې په وړاندې باندې پراخه عملیات وشول او ځینې غړي تسلیم شول، ځینې غړي ووژل شول. خو د تېرې ورځې حملې ته په کتلو سره فکر کېږي چې دا ډله یو وار بیا په سیمه کې د راپورته کېدو په حال کې ده. تاسو عملته یاستئ، خطر محسوسېږي؟
بله، دا مخکې لکه څنګه چې د ننګرهار رهبري ادارې او وزارت دفاع او حتی رئیس جمهور دا دعوه وکړله چې موږ داعش په ګونډو کړو. دلته ټولې سیاسي لوبې روانې دي او د امریکا په خوښې لوبې روانې دي. دوی هغه شی کوي چې ولس ته په خطرو کې خاورې شنی. داعش په ساحو کې چې یو نوم بل نوم باندې چې طالبان په سره تاسو کاغه مارکه دي د زلمی خلیزاد اورېدلې، زلمی خلیزاد ویلي چې داعش ته وکړه امریکایانو ماتې طالبانو ماتې ورکړه. او دا واقعیت چې طالبانو ډرون په خطرو باندې اکله او طالبان وروسته ورپسې و هغه پورې چې دا سرحدې ته ورسي. خو داعش سل فیصده ختم شوی نه و. داعش د خپل د ناکامۍ لپاره یا د شکست لپاره دوی ځان نغلي کړل او مجهز یې کړل او تیار یې کړل. او ډېری په هماغه وخت کې په دغه ساحو کې چې اوس هم په شینوارو کې وته هم مکمله د داعش په ورکه کې ده. بل اعظم بلې خبرې ته تاسو مخکې یادوري وکړه چې طالبانو دا خبره رد کړه او داعشانو پله په غاړه واخیسته. دې کې سل فیصده هېڅ شک نشته. دا ځکه محبس کې ځینې طالبان هم وژل شوي دي، داعشان ووژل. ځکه په ننګرهار محبس کې به کله چې د دواړو ډلو تر منځ باندې اختلافونه به واقعېدل نو بیا یو تر بله به سره وهل کول، حتی چوګانو باندې دیوال. نو اوس چې بیا چې کوم طالبان په محبس کې دي هم یې وژلې دي. او ډېری داعش بندیان چې کوم په ویلو کې دوی کله راغلل نو دوی مخکې نه دغې مسلې ته برنامریزي کړې وه. او اکثره داعشان څونه دا ټول دوی ښه په آرامه فضا کې په اول درس کې چې کله ځکه دوی په مسله کې ښکېل وو انفجار د دیوال ته مخکې نه مواد په ساختماني موادو کې مواد انتقال شوي وو. او بله خبره دا ده چې دلته د لکه خور چې ته اشاره وکړله دلته نظام مافیا ګرځېدلی، دلته حکومت مافیا ګرځېدلی. دا ټول شیان په خپله حکومت کې ځینې اشخاص وکړی دي چې دا کار کوي. زه غواړم چې هغې بېلګه درکړم. دلته په واسطو او په خپل د کورنۍ په رابطه باندې او د مرکز نه په پیسو باندې دلته خلک مقرریږي. د نظام یا د حکومت رهبري چې کرم راځي د پیسو مقابل کې راځي. او بل دلته دوی ټول په فساد کې ښکېل دي. دوی په مواد مخدر په انتقال کې ښکېل دي. دوی د حکومتوالۍ لپاره هېڅ په فکر هکې نه دي. دا اوس هم چې کومه مسله شوې په دې ورځ باندې په دې ساعت باندې نه مدیر د محبس دلته موجود دی، نه امیر د معاون د محبس موجود دی. داسې ښکاري چې دوی مخکې نه دغې مسلې ته دوی هم په
عمر صاحب په دې موضوع باندې لږ په جزئیاتو باندې نورم غږیږو. تاسو ته وروسته راځو. همدا اوس سره د امنیتي چارو کارپو باري عارض د ټلیفون په لیکه باندې راغی. عارض صاحب ستړي مشي، تاسو د عمر صاحب خبرې واورېدي چې له زندانه د داعش وسلوالې ډلې غړي تښتېدلې دي او هلته حتی د طالبانو زندانیان د داعشیانو له لورې نه وژل شوي دي. کشمیر لږ تر لږه سلګونه یادیږي دغه عمره زندانیانو وتل له زندانه د داعش په ډله باندې د دوی په مورال باندې څومره مثبت تاثیرات درلودلی شي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، متاسفانه دغه ناوړه واقعه په ننګرهار کې رامنځته شوله او هغه هم د داعش پر وسیله. تاسو شاید یاست، ما یوه ورځ د مخه مرکه وکړه، په هغه کې مې وویل چې د داعش ختمېدل داسې ساده خبره هم نه ده. تر دې قبل څخه چې دا یو نړیوال تنظیم شوی پروژه ده، په لحاظ په افغانستان کې د دې ریښې قطع کول اړین دي. او هغه هم صرف او صرف د طالب او حکومت په اتفاق کې ممکنه ده. کومه واقعه چې اوس رامنځته شوې ده، یقینا زه د دې ورور خبرې ځینې تاییدوم. په دې کې نیمګړتیاوې ډېرې د حکومتي ځواکونو دي. داسې معلومیږي لکه دا چې په یو هم آهنګي کې رامنځته شوې ده قضیه. او داسې هم بریښي لکه ټارګېټ چې په دې واقعه کې صرف او صرف طالبان و چې ووژل شي، ځکه طالبان د داعش سره په رقابت کې واقع دي. د پخوانه هم دوی ډیر برخوردونه سره کړی.
ارسب تاسو د حکومت یادونه وکړه سره له دې چې افغان حکومت څومره دوران دي د غډلې د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي ونی او د شان سورز مخ کې د غډلې د استخباراتو مسول اسد الله ورغزی په جلال آباد کې په یو حمله کې وج په اچین کې عملیات وشول. د دې ترڅنګ نور څه اقدامات پکار دي د غډلې په وړاندې باندې ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر څو چې د طالب او حکومت صلح رامنځته نشي، نه تنها یوازې د داعش موضوع بلکې د نورو تروریستي ډلو موضوع هم مطرح ده. دا حملات او دا انتحاري حمله او سبوتاژونه به دوام ولري، ځکه افغانستان حکومت په داسې موقف کې نه دی چې په سر تا سر افغانستان کې امنیت تامین کړلی شي او یا داعش په کلي د منځه یوسي. داعش اوس هم په لیرې پرتو سیمو کې په ډېرو ولایتو کې، نه تنها یوازې شینوارو اچین ته اشاره ولرو، په نورو ولایتو کې هم موجود دي. دا د یو منظمې برنامې په ترڅ کې کېدای شي چې د دوی د منځه وړلو دپاره اقدامات وسي. هغه منظمه برنامه اوس داسې په فعلي شرایطو کې د افغانستان د حکومت په توانمندي کې نسته.
ارسب تاسو د حکومتي مسایلو په اړه باندې یادونه وکړه، د حکومتي چارواکو په دې برخه کې چې څومره هلې ځلې شوې دي، سره له دې چې موږ هڅه وکړه چې د نن په خبرونه کې د نګرار د والی ویانه توله خوګانې هم له موږ سره ووسی، خو د ځینو مجبوریتونو لامل هغه ونه شو کولای په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي. اریان خورتاس ترزو د دغه ډلې په وړاندې باندې په اقداماتو کې یوازې د حکومت مسولیت دی که نه ولسونه هم څونډه درلودلی شي؟ په ننګرهار کې موږ ځینې ولسوالۍ د بیلګې په ډول باندې لرو چې هلته ولسي تړونونه شوي دي او هغه ولسوالۍ د امن د بیلګې په توګه باندې یادېدلی شي.
بله، داعش چې ده یو خارجي پروژه ده، یعنی دا په افغانستان کې دومره قدرت نه لري. خو طالبان چې دي، طالبان د همدې خاورې خلک دي، یعنی د خلکو په منځ کې نفوذ لري. خو داعش پردی پروژه ده، نو هغه صرف د فشار وسیله ده، صرف د فشار وسیله ده. نو هغه د خاطر زه فکر کوم چې لکه مخکې چې زمونږ ورور وویل چې حکومت د دې توان نه لري چې د داعش په مقابل کې جګړه وکړي. یوازنی خلک چې کولای شي چې د داعش مخه ونیسي هغه طالبان دي. خو بدبختانه په اکثرو مواردو کې، په زیاترو ولسوالیو کې چې موږ د خپلو لسونو سره په تماس کې یو، کله چې طالبانو په داعش باندې داعش او طالبان په منځ کې جګړه وي، یعنی اکثره کله چې طالبان برلاسه کیږي، بدبختانه په هغه سیمو کې د حکومت او د بهرنیانو د خوا، د امریکایانو د خوا په طالبانو باندې بمبارد شوی او بیرته دا شرایط مساعد کړي دي چې عملته د طالب د داعش شکست بیرته په بریا باندې بدل کړي. نو دغسې پروژې او دغسې تکتیکونه په افغانستان کې روان دي. جګړه پردی جګړه ده، سناریو د بل چا سره ده. نو دغه مشکلات په دې وطن کې دي. خو بیا هم زه وایم چې ټول هر شی چې موږ بیرته راوڅرخو، هغه خو ځانته مخالفین وایي، هغه خو چې موږ د حکومت په ضد دي، ټول شیان بیرته راڅرخیږي یوې نقطې ته. هغه دا چې حکومت ډیر بې کفایته دی، حکومت کې ډیرې نیمګړتیاوې دي، چارواکو کې ډیرې نیمګړتیاوې دي. دا د حکومت وظیفه ده. وخت چې ته سولې ته نه کینې، یوازنۍ لاره د حل د افغانستان اوس په دغه شرایطو کې دا ده چې سوله وشي او دغه د نورو ډلو ټپلو تروریستي ډلو ټپلو دپاره باید نور شرایط
القره شي. اغلی یون، تاسو په سولې باندې ټینګار کوي، د سولې خبرې اترې روانې دي او یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. بین الافغاني خبرې اترې هم پیل کیږي. د بندیانو موضوع د هغه پاړه باندې افغان حکومت وایي چې دوی لوی جرګه، مشورتي لوی جرګه رابولي. څه فکر کوي که له طالبانو سره سولې وشي، ثبات به راشي په افغانستان کې؟ ځکه نورې تروریستي ډلې، نورې وسلوالې ډلې هم په افغانستان کې شته چې لا هم جګړه کوي او ښکاره بیلګه د تیر ورځې حمله ده.
بله، زه فکر نه کوم، یعنی نورې ډلې ټپلې په افغانستان کې شته، خو دومره قدرت او توان نه لري لکه د طالبانو په اندازه. نو هغه د خاطر یعنی د ولسونو د ټول خلکو غوښتنه هم ده چې په دغه شرایطو کې باید نور افغانستان ته سوله راشي. که چیرې دغه چانس موږ لاس ورکړو نو بیا به د افغانستان راټولول ډېر سخت وي. نو بهترینه لار هم ده چې حکومت سولې ته غاړه کېږدي. دغه 400 بندیان چې دي دپاره د بانې نه جوړی وخت چې 15,000 بندیان ته خوشکې دي 400 دپاره ضرورت نشته چې تاسو ته
ډېره مننه آریان بیرته تاسو ته راګرځو. عمر صاحب ستاسې معلومات څه دي؟ تاسې په سیمه کې یاستئ، حملې هدف یوازې د زندان ماتولو که نه نور هدفونه هم تر شا لري؟
په دغه وخت کې د دوی د محبت باندې حمله کول او د دوی د داعش د څانګې مرستیال نیول او خپل زور ښودل چې موږ اوس هم فعاله یو او د موږ دولت چې دا مخکې چې کوم عملیات وکړله دې کې که تاسو وګورئ دا دونه ولس چې ووژل شو د په شینوارو کې په خوږیاڼیو کې دا هم دغې حکومت پرې ووژل و. تاسو باور کوئ چې طالب به مخکې وو او داعش به ورپسې وو خو شیرزاد ولسوالۍ ته راوژل. کله چې د طالبانو د امریکې تړون ترلاسه کېږي بیا همدغه طالبان وو چې حکومت لاره ورکړله دا مخکې شول شینوار ته راوژل او داعش یې ختم کړو. رئیس جمهور هم خپله وکړه چې موږ داعش ته ماتې ورکړله او دغه دی چې اوس موږ دغه منطقې د خپلې ولکې لاندې خو دلته ولس همیشه د دغې قربانۍ د جنګ قرباني شوی دی. اوس داعش خپل حضور مزر بیا په ننګرهار کې وښودلو چې موږ هر څه کولی شو چې ننګرهار محبس تاسو باور کوئ چې کومه نقطه کې چې ننګرهار محبس پروت دی په جنوب کې اوسره جلب و جذب کماندانی پرته ده، مدیریت د ترافیکو پروت دی، مخامخ ته محکمه پرته ده، بلې خواته څارنوالي پرته ده، بلې خواته اوسره
همدغې باندې مام وړاندې ویل چې لږ په جزئیاتو باندې وغږېږي. دغه لومړنی موټر بم د سړک په کوم اړخ باندې شوی دی؟ د محبس خواته که د محکمې خواته؟ ځکه دلته خو دغه سړک بند
وي. محبس دوی ګوري اوس دلته دغه مسله موږ هم دا ولسی تشویش کړی دی چې دا سړک همیشه بند و، دا میشته سړک به همیشه دواړه طرف ته بند و. اوس څنګه کولی شي په دې ورځ باندې سړک خلاصېږي او موټر بم دې راځي؟ بالکل د محبس مخه دې وي. کله چې محبس مخه ویل کېږي مخامخ ورته د په ټاور کې د محکمې کسان موجود دي، سربازان او عسکر او ضابطان مخامخ ورته موجود دي. دوی بیا څخل کولی شي دلته ننوځي او بیا شاته دروازه په وخت باندې انفجار ورکول کېږي، شاته دروازه دیوال ته او دیوال باندې داخله فرار کوي. یعنی چې ښکاري اوس بله خبرې ته راځمه چې آیا واقع په افغانستان کې دونه د کدرونو فقدان دی چې دغه یو مرکز معافیي او حکومت معافیي هغه نه وی ګرځېدلی؟ تاسو باور کوئ دا چې کوم مدیر دی هم د محبس دی، دا هر کال په پیسو راځي او د په شل کالو کې لس کاله دلته د محبس امیریت وکړو. تاسو باور کوئ دغه معافیې کړی چې په نظام کې حکومت کوي هر او تیر ځلې نن نه شته اته میاشتې مخکې دا لاس په لاس په پیسو کې ونیول شو، په فساد کې ونیول شو، دا خنلشین شو. یو ځل بیا وزارې مکتوبې راوړو او په دغه وخت کې چې حمله کېږي دا په دې حملې وخت کې دا په کور کې په کابل کې یو نوی امیر شته، نوی معاون شته. نو دې چې ښکاري چې دغه مسلې لپاره که زه ډول باندې یو برنامه شوی ده او محبس خرڅ شوی دی څخل وکولی شي چې
ډېره مننه. عمر صاحب د روسي پوښتنې په توګه باندې عارض صاحب له تاسې نه، افغان حکومت هم بار بار ویلي دي چې داعش ډله یوازې افغانستان ته نه، د نړۍ نورو هیوادونو ته هم یو ستر ګواښ په توګه باندې راپورته کېدلی شي. څه کول پکار دي نړۍ ته چې له افغان حکومت سره باید کوم ډول همکاري وکړي دغه ډلې د ختمېدو په اړه؟
دلته مثلا دا خو موس استخباراتي او منطقي جنگ دی په ټول په افغانستان کې او په دغه منطقه کې روان کړی دی او دلته حکومت هم دغه مسله کې اوسره مشتو ګریوان دي. که تاسو یادیږي په هغه وخت کې چې دې خلکو ځینې مشرانو غږ وکړو چې ګورئ داعش تر څنګ حکومتي مشران موجود دي، دا لوبه دوی په مخ کې وړي، تخیل کولی شي په چین کې چې دوی په اول کې ظهور وکړو په مامندو ساحه کې ټولې 2 کسان 50 کسان نه وو او دوی راځي اوس ټول په ننګرهار کې بادشاهي کې ټول ننګرهار نیسي او ټول ننګرهار ته ګواښ جوړېږي. خو داسې ښکاري چې په خپل حکومت په دې برنامه کې سره شریک دی.
ډېره مننه عارف صاحب، مهرباني ستاسې نظر په دې اړه.
بله، زه فکر کوم چې په دې هکله باید وخت ضایع نه شي چې څه ډول کېدای شي افغان حکومت د داعش ته دغه ډول حملاتو مخه ډب کړي. دا تر اوسه پورې ثابته شوې ده چې د افغانستان حکومت فساد لکه موریانه داسې خوړلی دی. دا اوس هم دا وسنی قضیه هم شک نسته چې د ډیرو پیسو په تبادله د تبادله په نتیجه کې رامنځته شوی دی. په حکومت کې د ننه داسې کسان شته چې هغوی د دغو ډلو سره همکاري کوي. تاسو به په یاد ولرئ چې د وردګ امنیه قومندانو د طالب لوی مشر انتقالاوه په دولتي موټر کې و پاکستان ته د تداوی لپاره. دزګیر شو، دوسیه سول، خو تر هغه وروسته هم دوسیه ورکه سوله او هم دی بیرته امنیه قومندان د غزنی مقرر
شو. ډیر 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 زیاته مننه، وخت ډیر کم دی. اغلی یون، آیا له طالب سره له سولې نه وروسته داعش په دې سیمه کې د یو خطر په توګه رامنځته کېدلی شي؟
کچیری حکومت او طالبان سره سوله او اتفاق او متحد شي سره ډېر اسانۍ کولی شي د دې
ډېره زیاته مننه اغلی آریان یون د ننګرهار استازي پولیسي جرګه کې د ننګرهار دولتي شورا مرستیال اجمل عمر او د غشان د امنیتي چارو کارپو باري آریز چې د نن په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، زمونږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.